ساعت دیگر رضوان مراد میزبان شماست.
د مازیګر څلور بجې شوې. ډېر زیاته مننه قادر حبیب د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه په دې خبرونه کې ریپورټونه مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تازه راپورونه او مطالب د خبرونې په دوام کې مه هېروئ. خو خبرونه د افغانستان د دې مهال په مهمو خبرونو سره پیلوو.
حسیب شهیدم د دې ساتل خبرونو سره. نن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو دوو هلیکوپټرو پیلوټان یې نیولې دي چې د ارګ په ماڼۍ او د دفاع وزارت په ودانۍ د یو کاندید تبلیغاتي پاڼې غورځولې دي. او په زابل او غزنی ولایتونو کې قومي مشرانو نن په دوو جلا جلا غونډو کې په خپلو سیمو کې د رای اچونې د مرکزونو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په پیښور کې یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. پوره خبرونه واورئ. نن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له انتخاباتو نه به اته څلوېښت ساعته مخکې د چوپتیا پړاو پیل شي او خلکو ته به وخت ورکړل شي چې په آرامه سره خپل کاندید غوره او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغو دوو هلیکوپټرو پیلوټان یې نیولې دي چې د ارګ په ماڼۍ او د دفاع وزارت په ودانۍ د یو کاندید تبلیغاتي پاڼې غورځولې دي. د دفاع د وزارت وین جنرال محمد ظاهر عظیمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست ماڼۍ او د دفاع وزارت ودانۍ هغه ممنوعه سیمې دي چې هیڅ ډول تبلیغاتي پاڼې پرې نشي غورځول کېدی. دا تبلیغاتي پاڼې نن سهار په داسې حال کې شیندل شوې چې په غزي سټېډیوم کې د جمهوریت ریاست د یو کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین غونډه روانه وه. لبل لوري د نوموړي د کمپاین د رسنیو د څنګ یو مسؤل فاضل سنگ چارکی ازادي رادیو ته وویل چې دا پانی د دوی وی او بعد د سیمه ته وړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د جنرال عبدالرشید دوستم پر رسنیو خپل اندېښنه څرګنده کړه. د ورکړ شوی راپورونو لمغه جنرال عبدالرشید دوستم تیر شپه کابل ته ستون شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت دی وی اعلامی په خبرولو سره افغانستان ته په دې حساسو شرایطو کې د جنرال دوستم رسنیدنه تر پوښتنې لاندې راوستلې. په عین حال کې ویل شوی چې جنرال دوستم له بشري حقوقو څخه په سرغړاونې تورن دی او دا مسأله هم د اندېښنې وړ ده. لبل لوري د افغانستان جمهوریت ریاست دی وی اعلامی په خبرولو سره ویلي دي چې د قانون پرانا کې هیواد ته د جنرال دوستم پرستانی دو کې هیڅ ډول خند نه دی موجود. جنرال دوستم روسله هغه هیوا ترستون شوی چې پلویانو یې خبرداري ورکړ ته چیرې دی له انتخاباتو مخکې هیوا تستون نشي نو دوی به روان انتخابات تحریم کړي. په زابل غزنی ولایتونو کې قومي مشرانو نن په دوه جلا جلا غونډو کې په خپلو سیمو کې د رای اچونې د مرکزونو او رای ورکونکو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی دی. په دې غونډو کې چې د زابل په نوبهار او د غزنی په اوبان ولسوالۍ کې جوړې شوې وي او قومي مشرانو وویل چې دوی د طالبانو د ګواښونو هیڅ ډول پروا نه ساتي او خلک به وهڅوي چې په دې بهیر کې په پراخه کچه ګډون وکړي. دا غونډې وروسته له هغې جوړې شوې چې طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې وه چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د یو بل خبر له مخې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې چارواکو ویلي دي چې نن سهار یې دوه ماین خښونکي لاس په لاس نیولې دي. د شاجوی ولسوال عبدالقیوم د ازادۍ رادیو ته وویل چې نیول شویو کسانو غوښتل د ایدلافي ځواکونو په لار ماینونه خښ کړي. هغه وویل چې له نیول شویو کسانو نه پوښتنې او ګربېګنې روانې دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې نیول شوي کسان وسلوال نه بلکې د همدې سیمې اوسیدونکي دي او له وسلوالو سره هیڅ راز تړاو نه لري. اوس هم د اثارو بیا د امیجان خوسی د صرف شرکت د خبر له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې بیه بدلې کې یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو او یا افغانۍ یو سترلنګ پاوند یو اتي افغانۍ یو سعودي ریال د 10 افغانۍ 14 پوله زر ایراني تومانه 840 افغانۍ 500 پوله او زر پاکستاني کلداري 602 افغانۍ. دا تر دې تمه د افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم پام وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه ته چې فرشا جلال زې وړاندې کړي.
د پاکستان پولیسو هي پېښور د نږدې په چارسده کې په نننۍ انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. مسؤلینو ویلي انتحار کوونکي له چاودونکو موادو ډک موټر د شبقدر د سیمې د تیلو په یوه سټېشن کې والوزاوه. یوه ښځه چې د چاودنې په وخت خپل موټر ته تیل اچول له خپلو ماشومانو سره د پېښې په قربانیانو کې شامله ده. د دغې چاودنې مسؤلیت له کوم لوري نه دی اخیستی. د ایران قضایی قوه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼه اعتماد ملي چې په انتخاباتو کې د یو ناکام اعلان سوي کاندید مهدي کروبي په مشرۍ فعالیت کوي بند کړه. دا اقدام د اسلام غشتونکو په ورسپانه کې پر حکومت د یو شمېر تورونو لکه دا چې د انتخاباتو په ضد د مظاهرو پر مهال پر یو شمېر توقیف شویو کسانو تیری سوی تر خپرېدو وروسته ترسره سوی. د کروبي د حزب پر ویبسایټ د هغه د زوی په نقل ویل سوي چې د هغه ځای څارنوالۍ په موقت ډول د اعتماد ملي په خپرونو بندیز اعلان کړی. دا بندیز همداراز تر هغه وروسته اعلان شو چې د اعتماد ملي ورځپاڼې اعلان وکړ چې د رژیم د مخالفانو یو رهبر میر حسین موسوي د امید په لور زرغونه لار تر نوم لاندې اعتراضي مظاهرو ته د دوام ورکولو پلان برابر کړی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې په عراق کې وسلوالو ملیشو له بغداد څخه بیا د هیواد د نورو ښارونو په لور د همجنس بازانو د وژلو یو سیستماتیک کمپاین پیل کړی دی، په داسې حال کې چې دغو کسانو ته د مسؤلیت ضمانت سوی دی. د بشري حقوقو د سازمان د عراق پر حکومت جاخ کړی چې د امکان تر حده ژر باید د ټولنیزې تصفیه په نوم د بشري حقوقو څخه د دې سرغړونې مخنیوی وکړي، ځکه امنیت ته خطر پېښولی شي. د روان کال له پیله راهیسې د عراق د صدر په ښارګوټي کې د زیات شمېر عراقي نارینه او جسدونه په داسې حال کې وموندل سول چې رقیق الفاظ ورسره لیکل سوي وو. دا ډول پېښې د عراق په یو شمېر نورو ښارونو لکه بصره، کرکوک او نجف کې هم وروسته ثبت سوي دي. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک بنن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په شمول له یو شمېر مهمو امریکایي مقاماتو سره وګوري. مصری چارواکو ویلي مبارک به همداراز د امریکا د ملي امنیت له مشاور جیمز جونز او د ملي استخباراتو له مشر دینس بلیر سره خبرې وکړي. د مصر جمهور رئیس به د سې شنبې په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وویني. دا په څو وروستیو میاشتو کې د دواړو جمهور رئیسانو دریمه کتنه ده. جمهور رئیس اوباما د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته ویلي و چې د ده اداره به د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په ټپه درېدلې بهیر ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړي. فرانسه وایي ایران هغه فرانسوي ښوونکي په ضمانت لبندې خوش کړی چې د جاسوسۍ په تورې نیولې وه، خو د فرانسې د جمهور رئیس دفتر وایي چې ایران باید دغې مېرمنې ته له تورونو براعت ورکړي. د فرانسې د جمهور رئیس نیکولا سرکوزی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه میرمنې په ضد تورونه هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د میرمن د جون د 12مې د جمهور رئیس تر لانجمنو انتخاباتو وروسته نیول سوی و. پر دې د ډلیزو محاکمو په ترڅ کې د لویدیځ لخوا د ایران د دولت پر ضد په توطیه کولو تورونه لګیدلي. دا د جون د میاشتې له پیل څخه په زندان کې و. ایران نور 15 کسان هم پرون محکمې ته حاضر کړل چې له دوی سره تر اوسه 140 تنه محاکمه شوي دي. او په ترکیه کې نن د هغې ورانوونکي زلزلې یادونه کیږي چې لږ 3000 کسان یې قربانیان شول. د ترکیه په شمال ختیځ کې د 1999 کال د اګست په 12مه یو شدید زلزله وسوه چې زرهاو کورونه یې ړنګ کړل. د ترکیه خلکو د دې پېښې قربانیانو ته نن د درناوي په خاطر څو دقیقې سکوت وکړ.
څلور بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې قومي مشرانو او سپینګری له یو شمېر طالب قمندانانو سره موافقه ته ورسېدل چې د انتخاباتو په ورځ به پرې ورکوونکو انتخاباتي مرکزونو او د انتخاباتو د چارو پر مسؤلانو حمله نه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د رای ورکولو د مرکزونو امنیت د امنیتي ارګانونو ټینګ کړي، نه د قومي مشرانو اربکی. د غراس اوري چې د ازادي رادیو او ملي تلویزیون لخوا د یکشنبې د ورځې مناظرې په اړه د کاندیدانو څارونکو او رسنیو لخوا بیلابیل عکس العملونه خپره شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د درو مطرحو کاندیدانو ترمنځ مناظره چې د ازادي رادیو په نوښت جوړه شوې په نړیوالو چاپي او الکترونیکي رسنیو کې په پراخه اندازه مناقشه شوې ده. د انتخاباتو د کمپاین په اړه هم رپورټونه لرو. د غراس په ایران کې دروانو سیاسي حالاتو په اړه هم یو رپورت اوریدلای شي. د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د خوځو د ونډې په باب درته یو مفصل رپورت لرو. زما سیما زما میناونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې قومي مشران او سپینګیري له یو شمېر طالب قمندانانو سره موافقې ته رسېدلی چې د انتخاباتو په ورځ به پر رایه ورکوونکو انتخاباتي مرکزونو او د انتخاباتو د چارو پر مسؤلانو حملې نه کوي. په دې برخه کې له طالبانو سره د قومي مشرانو د موافقې په اړه مخکې هم رپورټونه ورکړ شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې دولتي چارواکي دا موضوع تاییدوي. د دې موضوع په اړه عصمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان امنیتي چارواکو پرون وویل چې په سلګونو طالبانو موافقه کړې چې خلکو ته به اجازه ورکړي چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د ولایتي او جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د هغوی په وینا د موافقې چې اکثره یې د سپینږیرو او قومي مشرانو له لورې له وسلوالو سره شوي، پر اساس به پولیسو او د ملي اردو سرتیري هم پرېښودل کېږي چې د انتخاباتي مامورینو او رای ورکوونکو امنیت تامین کړي. دوی نه دي ویلي چې دا ډول موافقې په څومره سیمو کې شوي، خو د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلانو ویلي دي چې د ناامنیو له امله به په سلګونو انتخاباتي مرکزونه بند وي. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی هم آزادی رادیو ته ویلي و چې سیمه ییزو مشرانو په خپل ابتکار له ځینو طالبانو سره خبرې کړي او یو لړ موافقو ته رسیدلی دي. خو ګارډین ورځپاڼې د نوموړي له قوله لیکلي و چې د له ځینو طالب قمندانانو سره تماس نیولی او هغوی موافقه کړې ده چې د انتخاباتو په ورځ به تاوتریخوالی نه کوي. مګر ښاغلی احمد ولی کرزی وروسته له آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې معامله کې خپل ګډون رد کړ.
طالبان سے رقم معاہدہ کرے گئے مادہ سے اٹھوئی جی کہ بعض مناطقوں کے بعض قومی خلط طالبان سے نزدیک بعض موافقوں کے طریقے دلی انتخابات فورت مشکل تجویز میں کی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح وویل طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو تر فشار لاندې دي، بلکې د قومي مشرانو او سپینږیرو تر فشار لاندې هم دي چې خلک پرېږدي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امرالله صالح دا مسأله د دې ښکارندوی بللې چې د طالبانو مشران پر خپلو قمندانانو کنټرول نه لري. هغه دغه راز ویلي، پر خپل قمندانانو د طالبانو د مشرتابه کنټرول لمنځه تللی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې د افغان او امریکایي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې دوی ولسوالۍ د طالبانو له پوره کنټرول تصفیه شوي دي، خو لا هم د افغانستان په 304 شپېته ولسوالیو کې اته د طالبانو تر کامل کنټرول لاندې دي. امرالله صالح بیا وایي چې دوی هڅه کوي چې د سیمې د مشرانو د منځګړتوب په وسیله خلکو ته لاره هواره شي او د پوځي قوې پر ځای د خبرو په وسیله طالبان وهڅول شي چې خلک پریږدي په انتخاباتو کې برخه واخلي. امرالله صالح دا څرګندونې په هغه خبري غونډه کې وکړې چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم ورسره ول او د انتخاباتو په ترڅ کې امنیتي پلان تشریح کاوه. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به عملیات نه ترسره کوي. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم ورده کوښتنه وکړه چې د پنځشنبه په ورځ دي چې انتخابات پکې ترسره کیږي د سولې ورځ وګڼل شي.
و امریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي چې د هیواد په جنوب کې قومي مشرانو سپینګری له طالبانو سره موافقه تر رسیدلې چې د انتخاباتو پر ورځ به بریدونه نه کوي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکز نو امن دي د امنیتي اورګانونو لخوا ټینګ شین نه د قومي مشرانو لخوا. د دې کمیسیون د دارالانشام رسیال وای په هغه سیمو کې چې امنیتي اورګانونه حضور نه لري د رای ورکولو مرکزونه نشي پرانستل کېدای. په دې رپورت لرو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د افغان امنیتي چارواکو هغه غوښتنه نه مني چې ویلي وو د رای ورکولو د مرکزونو امن به د قومي مشرانو لخوا ټینګیږي. دغه کمیسیون د دارالانشام رستیال ذکریه بارګزی چې په یو غونډه کې خبرلانو ته معلومات ورکول وویل، اوس هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د افغانستان په ختیځ او جنوب کې روانه امنیت ته اندېښنه لري او که په کومه سیمه کې امنیتي ارګانونه حضور ونه لري په هغه ځای کې به د رای ورکولو مرکزونه فعال نسی.
If they don't have soldiers and police, we will not open the center. Tribal leaders is not an option for
کدوی هلته سرتیری و نلری مونږ هلته درای ورکولو مرکزونه نشو پرانستلای. قومي مشران زمونږ لپاره د حل لار نه ده. که قومي مشران د سیمه امن ټینګولای شي ښه خبره ده. زما په نظر امن باید په لومړی ګام کې د پولیسو په مرسته ټینګ شي. چارواکو وویل مونږ باید هغه سیمه ته لاړ شو چې قومي مشران امن ټینګوي، خو مونږ دا رد کړه. او ورته ومو ویل چې په لومړی ګام کې د پولیس او ملي اردو امن برابر کړی چې ورسته به موږ هغه سیمه تور شو. زموږ فعالیت د افغان امنیتي ځواکونو له حضور سره تړلې دی. که دوی په کوم ځای کې نیوي هلته به د رای ورکولو مرکزونه هم نیوي.
د انتخابات ورځ را نږدې سوي او د افغانستان په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي. چارواکو ویلي وو د دغو عملیاتو هدف په ناامنو سیمو کې خلکو ته دا زمینه برابرول دي چې په پوره ډاډ سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو داسې ښکاري چې لا هم زیاتې سیمې د وسلولو له ولکې څخه نه دي ایستل سوي او د امنیت په برخه کې ځینې اندېښنې اوس هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان زمري بشري د دوشنبې په ورځ په یوه جلا غونډه کې وویل دوی د رای ورکولو هر مرکز ته تر لسو زیات پولیس ګمارلي چې امن یې ټینګ کړي. نوموړی وایي دوی له ولسي مشرانو او خلکو سره په دې اړه خبرې کړي چې د انتخاباتو د پروسې او امنیتي ارګانونو مرسته او ملاتړ وکړي.
صحبت با بزرگای قوم شده و صحبت شده تا و ما را حمایت
له قومي مشرانو سره خبرې شوي چې زمونږ ملاتړ وکړي. مونږ له ملت له قومي مشرانو او افغانانو سره خبرې کوو چې زمونږ ملاتړ وکړي، چې هم د انتخاباتو د پروسې ملاتړ وکړي او هم د امنیتي ځواکونو ملګرتیا وکړي. د رای ورکولو هر مرکز ته مولس یولس پولیس ورکړي. که دغه پولیس د هغه کریم ملاتړ له ځان سره ونه لري، امن نشي ټینګولی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې انتخابات په عادلانه او شفاف ډول وسي، امنیتي ارګانونه دې په دې ورځ په پوره اخلاص امن ټینګ کړي. ځینې خلک شکایت کوي چې د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې شای زیات خلک د ناامنیو او د وسلولو د ګواښونو له کبله په انتخاباتو کې فعاله برخه ونه لري.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو ملي رادیو تلویزیون لخوا د یک شنبه د ورځې د مناظرې په اړه د کاندیدانو او څارونکو او رسنیو لخوا بیلابیل عکس العملونه خپاره شوې دي. یو شمېر رسنیو او کاندیدانو وایي چې دا مناظره په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره ښه زمینه و، خو ځینې بیا وایي چې باید په دې مناظره کې نور کاندیدانو ته هم برخه ورکړ شوی وای. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
یو شمیر رسنیو د جمهوری ریاست کاندیدانو او کارپوهانو د ازادۍ رادیو او ملي ټلویزیون لخوا د وروستۍ مناظرې په اړه بیلابیل نظرونه او خبرګونونه سرګند کړي دي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډې همکارۍ شورا چې څه باندې شل تنه کاندیدان غړیتوب لري هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې مناظرې انتخاب وکړ. د جمهوری ریاست کاندید او د دې شورا ویان بشیر بیژن خبریالانو ته وویل چې دا مناظره نه بلکې یو شمیر خاصو کاندیدانو ته د هغوی د کاري پروګرامونو د تشریح لپاره د زمینه جوړول و.
مردم واقعا ناراض بودند، مخصوصا از برنامه ای که رادیو آزادی و
له هغه پروگرام څخه چې آزادی رادیو او ملی تلویزیون جوړ کړی وو، خلک پرشتیا ناراض وو. خلک پوسول چې دا مناظره نه و بلکې د ځینو خاص کاندیدانو د تګلارې د بیا تشریح کولو لپاره د یوې زمینی برابرول وو.
د افغانستان ډیر شمیر چاپی خبرونه هم د آزادۍ رادیو او ملي ټلویزیون لخوا د یک شنبه د ورځې د مناظرې په اړه چې حامد کرزی، اشرف غنی، احمدزی او رمضان بشردوست پکې برخه اخیستي و، بیلابیل نظرونه خبرې کړي دي. زینو د مناظره استایل او په دې هیواد کې د دموکراسۍ د تقویل لپاره مهمه بللې او زینو نور په یو ډول د مناظرې په اړه منفي نظر خپور کړی دی. خو د ازادۍ رادیو رئیس او د دې مناظرې چلوونکی اکبر ایازی وایي چې ښایي په دې مناظره کې به څه ناسه ستونزه وه، خو د سرګنده کړه چې په عمومي توګه دا مناظره د ازادۍ رادیو، ملي ټلویزیون او د دې هیواد د خلکو لپاره یوه لویه بریا وه.
دا د افغانستان د دیموکراسي په دې ځوان تاریخ کې اول وارو چې د افغانستان ملت ته دا حق ورکول کېږي چې د هغو کاندیدانو څخه چې هغه مطرح او مخکښ دي دا موقع ورکړل شي چې د ملت سوالونه ورڅخه وسي. البته په دې مناظره کې نواقص وه، دا تکمیله نه وه، دا اول مناظره وه او زه امیدوارم چې نورې مناظرې به هم درستی جوړ شي. دا چې دا مناظره ازادي راډیو دوه میاشتو کار باندې وکړي چې دا جوړه کړي، دا پخپله د ازادي راډیو لپاره، د ملي تلویزیون لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره موافقت وو او زه هغوی ته مبارکي وایم.
خاغلی ایازی وویل چې تر دې وړاندې د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو ته هم د ازادۍ رادیو لارې د هغوی د راتلونکو کاري پلانونو د تشریح لپاره کافی وخت ورکړل شوی و. خو دا وویل چې په دې مناظره کې دا ممکنه نه و چې ټول کاندیدان پکې برخه اخیستي وای. په عین حال کې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د موجوده ستونزو په پام کې نیولو سره رسنیو په دې هیواد کې د دموکراسۍ د تقوی لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر خلک کم سواد لري او رسنیو په خاص ډول رادیوګانو او ټلویزیونونو د بیلابیلو راپورونو په خپرولو سره خلکو ته د کاندیدانو د پیژندنې او د هغوی د کاري پلانونو د رسولو په برخه کې ډیره هڅې کړي او باید چې دا هڅې له پامه ونه غورځول شي.
دا افغانستان د ولسمشری د چوکې لپاره د دریو مطرحو کاندیدانو ترمنځ مناظره په نړیواله چاپی او الکترونیکی رسنیو کې په پراخه پیمانه منعکس شوې ده. په دې موضوع اسمت سروان رپورټ لري.
اکثرو لویدیځو ورځپاڼو او د غرس د سیمې ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشۍ د درو کاندیدانو په پرونۍ مناظرې چې د ازادۍ راډیو په نوښت د ملي تلویزیون په تالار کې جوړه شوې وه تبصرې کړلې او هغې د افغانستان په تاریخ کې بېساري بللې ده. لویدیځو ورځپاڼو لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې د واکمن ولسمشر په ګډون د ولسمشۍ مخکښ کاندیدان د میز شاته درېږي او په خپل منځ کې مناظره کوي. د مثال په توګه به واشنگټن پوسټ راواخلو. دې ورځپاڼې د دې نظریه د یو برخوال رمضان بشردوست له قبل ویلی چې په فساد کې د ککړو چارواکو جیبونه سوري دي چې هیڅ کله نه ډکیږي. هغه هم دراز ویل چې افغانستان د سیولس مشرت اړتیا لري چې د بهرنیانو غلام نه وي او د افغانستان ملي ګټو ته وفادار وي. د دې ورځپاڼې په نظر کرزی په مناظره کې هڅه وکړه چې د خلکو د ستونزو په حق له د دې پر حکومت لګول شوی تورونه رد کړي او دا یې هم ویل چې د لویدیځو ځواکونو له لوري د خلکو د کورونو تلاشیو او ملکی تلفاتو مرسته وکړه چې طالبان پیاوړي شي. د کرزی په نظر افغانستان ته تروریستان او تاوتریخوالی له بهرنیو هیوادونو واردېږي او دا مسأله د نن په افغانستان کې نه ده زیږېدلې. دې ورځپاڼې د کرزی په څرګندونو کې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې ویل کدی بیا ولسمشر غوره شو نو د طالبانو او نورو مخالفانو په ګډون به لوی جرګه راوغواړي چې په هیواد کې سوله راولي. خو بشر دوسته دا مسأله د پښتني وړ به چې آیا طالبان خبري هم کوي او کنه. د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په حکومت کې د اصلاحاتو او د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه وویل چې پر افغان پولیسو لس میلیارد ډالره ولګول شول خو څوک نه پوهیږي چې دا پیسې په کومو لارو لاړې. اشرف غنی احمدزی وویل که ولسمشر انتخاب شو نو دی به دا کار وکړي چې درې زره چارواکي خپله شتمني باید اعلان کړي څو په دې ډول د فساد له مخنیوي سره مرسته وشي. هغه خلکو ته د کار د زمینې په پیدا کولو هم خبرې وکړې. د لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو په وینا درو وړو کاندیدانو وویل چې دوی غواړي چې پر بهرنیانو له اتکا افغانستان وژغوري خو هیڅ یو کوم ځانګړی مهالویش اعلان نه کړ چې کله باید بهرني ځواکونه د افغانستان له خاورې ووځي.
د جمهوریت ریاست لپاره کاندید میرویس یاسینی کونړ د ولایت ته تللی او دغلته خپل پلاویانو په ویلې غونډه کې ګډون درلود. په دې اړه له کونړ رپورټ لرو.
د جمهوریت ریاست چوکۍ ته کاندید میرویس سینی په کونړ کې یو غونډه کې برخه واغسته او خلکو ته په خپل وینا کې وویل چې که چیرته ورته پوره رای ورکړل شي او دې بریالې شي نو له هیواد څخه به د اداري فساد، روانو جګړو، بیروزګاری او نورو ناخوالو جرړې وباسي.
هغه ټیم چې اوسنۍ ادارې جوړ کړې د خدای پار دی، چیرته چې لیوه دی هغه پکې شامل کړي، چیرته چې ظالم دی هغه پکې شامل کړي. د درې سلوېښت خارجی هوادونو په موجودیت کې مې د کونډې سر پټ نشو او د یتیم پښې ته سپلۍ پیدا نشوې. د دې بسترې ټولول به موږ او تاسو ته پکار وي. نیمه کابینه په جالي شهرت نامو ناسته ده. وزیر په خبره نه پوهېږي. راوستې دی وزیر مقرر کړی تر کومه به دا حل وي. مصلحتي حکومتونه او د لیوانو حکومتونه چې دغه نوی تقسیم د قدرت کړی دینه به دا څنګه حکومت وکړي؟ چیرته چې دنیا قاتل و غل و دای راوستې دی په خوا کې ودرولې ده هغه دپاره هلته په دې نورو مناطقو کې هم کمپین کوي.
هغه وویل په افغانستان کې پریمانه اوبه روانې دي چې په تیرو حکومتونو کې ترې یو واکمن هم ګټه نه ده اخیستې او دې پلان لري چې د کونړ د سیند پر ګډون پر نورو سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
ستا په برنامه کې به د فقر په ضد مبارزه وي. د ستا په برنامه کې به صلح او امنیت وي. ستا په برنامه کې به د کونړ ځنګلاتو لپاره سمه پروژه جوړي. د دینه به اعظمي استفاده کیږي او د دینه به د کونړ خلک امتیاز اخلي.
د غونډې دوه تنو ګډونوالو د میرویس سینی د ملاتړ د لاملونو په باب وویل.
افغانستان د ریاست او د افغانستان د جمهوریت د مشرۍ د فار هغه څوک کاندید کړی شي چې هغه د افغانستان د خلکو د خدمت صلاحیت او وړتیا لري. میرویس سینی صاحب یو جهادي شخصیت دی، یو جهادي څېره ده او د افغانستان د ملت سره د چرتم خیرت نه دی کړی.
له کومې ورځې څخه چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوي، کونړ ته د جمهوریت ریاست کاندیدان ډاکټر رمضان بشردوست، عبدالجبار ثابت، شانواز تانه، سید جلال نابغه او ذبیح الله غازی راغلي.
کونړ کې مو د ولسمشر د کاندید میرویس یاسینی د غونډې په اړه رپورټ وریدا. بل لور ته په جلال آباد کې بیا د ولسمشر د کاندید حامد کرزی په ملاتړ هم غونډه جوړ شوه. زموږ خبريال په رپورټ لري.
د کرزی په پلاوی په دغه غونډه کې زرګونو خلکو ګډون کړی و. د ولسی جرګې وغړی مولوی عطاولا لودین خلکو ته په وینا کې وویل،
د دې ټولو مواصفاتو سره چې جناب حامد کرزی د نورو کاندیدانو په نسبت باندې لري، موږ د حامد کرزی صاحب نه د کمپاین په سلسله کې څه غوښتنې کړي دي او هغه را سره منلي دي. لومړی دا چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون په حساب باندې په دې ملک کې اسلامي نظام جوړوي. د افغانستان د اساسي قانون دوهم ماده په دې باندې صراحت لري چې د افغانستان د دولت دین به د اسلام مقدس دین وي. موږ د حامد کرزی صاحب نه غوښتنه کړې ده چې کوم جنگ چې په افغانستان کې د ناامنۍ باعث دی او خلکو سره په تکلیف کې دي، د دې جنگ دپاره به د امن یو مناسبه حل لاره راوباسي او د مخالفینو سره به تفاهم کوي، په حکومت کې به برخه ورکوي تر څو دغه ناورین پای ته ورسي.
د ولسی جرګې بلې غړي آرین یون په خپله وینا کې د کرزی د تیرې دورې پرمختګونه مهم وبلل او له خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې هغه ته رایه ورکړي.
سره د دې چې دېرش کلنه جګړه په افغانستان کې روانه ده، خو بیا هم افغانستان ډېر لاسته راوړنې لرلې. تېرو وختو کې به چې موږ راتلو د کابل نه به تر ننګرهاره پورې سار به مشارکت وکړو، ماښام به را رسېدلو. اوس د خدای په فضل په دوو ساعتو کې موږ ننګرهار ته را رسېږو. یعنې دا نه یوازې د ننګرهار لویې لارې، بلکې د افغانستان ټولې ولایتو ته چې لویې لارې دي او سوالوی ته چې لویې لارې دي، دغه قدرې دي شوي دي او د عمراني برخه کې ډېر نور کارونه هم ترسره شوي دي.
دا غونډه د حاجي عبدالقدیر د زوی حاجي عبدالظاهر په هڅه رابلل شوې وه. د هم غونډې ته وینا وکړه، ویل
نن موږ او تاسو د ریاست جمهوري لپاره په ننګرهار کې کاندیدان لرو. ډاکټر صاحب اشرف غنی هم کاندید دی، میرویس یاسینی هم کاندید دی، ډاکټر صاحب عبدالله هم کاندید دی او دندار نور کاندیدان هم لرو، خو موږ او تاسو به خپلې رایې په ناکامه صندوق کې نه غورځوو، کامیابه صندوق کې به غورځوو. او کامیابه صندوق د حامد کرزی کامیابه صندوق دی. موږ او تاسو به خپلې رایې حامد کرزی ته ورکوو. دا ټول منی را سره ځکه چې څوک حامد کرزی ته رایه ورکوي، وخوځوئ دا بیرغونه ورته.
د حامد کرزی د ملاتړ په غونډه کې یو شمېر سیمه ییزو ځوانانو د ډولونو په بدرګه اتڼونه هم وکړل.
www.azadiradio.com
د افغانستان ولسمشر ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی 13 ورځې د ولسمشر د کاندیدانو په مناظره کې د افغانستان پر پولیسو انتقاد وکړ او د غرض د پولیسو په لیکو کې فساد د امنیت په برخه کې یو لوی خند و. بل د غرض یو شمیر کتون کې هم د پولیسو پر لیکو کې د فساد خبره یادوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سلاکار سره زمونږ همکار په دې اړه مرکه کړې ده، د ښاغلي عرب شاه چمتو سره زمونږ د همکار مرکه وره.
چمتو صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا معلومات راکړئ چې اوس مهال د افغانستان پولیس په هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې څه ډول رول لوبوي؟
زه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ملي پولیسو د یو افسر په حیث ویلی شم چې د کورنیو چارو وزارت رهبري شخصا ښاغلي وزیر داخله کوشش کړی دی چې او کوشش کوي په دې لار کې چې پولیس داسې پولیس ولري چې په واقعیت کې د خلکو خدمتګار وي او په یو وطني روحیه وروزل شي. د وطني پولیسو او تر پخوا پولیسو پورې چې څو میاشت ښاغلي اتمر صاحب د وزارت یعنی د دې د دندې نه تیریږي ډېر فرق پیدا کړی دی.
مننه چمتو صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له کله راهیسې چې ښاغلی اتمر د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی، د هغه نه مخکې او راروسته په د پولیسو په لیکو کې ډېر زیات توپیر راغلی دی. اشاره کولی شي چې څه ډول توپیر د دوی په دندو کې څه فرق راغلی دی که څنګه؟
بالکل، تاسو پوهیږئ چې په اوسني شرایطو کې د افغانستان ملي پولیس په ټولو ساحو کې په هغه اصلي پذیرو نقاطو کې چې هلته باید نور اردوی ملي او نور ارګانونو امنیتي چارې په سر ته ورسوي او امنیت د ولسونو وساتي، زموږ ملي پولیس په معربوي او د دشمن سره په مخامخو جګړو کې دوی سره اخته دي او دوی سره مقابله کوي. مخکې له دېنه چې دغه مسله ته راشم، البته هغه فساد او هغه اداري فسادونه چې مخکې په وزارت داخلي په چوکاټ کې وجود درلود اوس یعنی رقم شوی دی. کورنیو چارو وزارت رهبری شخصا ښاغلی اتمر صاحب په دې کوشش کې دی چې دغه کچه د صفر درجې ته راورسوي.
ښاغلی چمتو هم دا اوس تاسو اشاره وکړه چې د کورنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر له کله راهیسې چې خپله دنده نیولې ده په پولیسو کې فساد کم شوی دی او تقریبا تر ډیره مخنیوی شوی، خو تېره شپه په د جمهور ریاست د کاندیدانو په مناظره کې یو کاندید انتقاد وکړ چې په پولیسو کې فساد موجود دی او هغه دا په ډیره پراخه کچه موجود دی او چې په خپله د دې تلفاتو سبب هم ګرځي. د هغوی د دغو څرګندونو په ارتباط باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
احترام لرو سره خاغلی احمدی صاحب خبرې چې رئیس جمهور ته کاندید دی پرون په مناظره کې د خبرې ته اشاره وکړه، ولې زه تاسف کوم چې دغه پولیس ملي پولیس دم دا اوس د خاغلی احمدی تر شا ولاړ دی او دغه امنیت نیولی دی. آیا دغه پولیس چې د امنیت نیولی دی او د تر شا پیرادار او یا نوکریوال ولاړ دی دا خاین دی او که وطن پرست دی؟ او د دغه هغه ادارې کدا چیرته دغه پولیس خاين نو زه فکر کوم چې دا اعتماد ور باندې نه وشي ځان ساتلو په خاطر باندې د کورنۍ چار د وزارت نه خواست کړی دی او د دغه د امنیت ساتلو کې شل یا دیرش پولیس د امنیت نیولې دی. زه فکر کوم چې د دوی دلته یو تیروتنه ده او دغه یو تور لګول دي. البته د ملي پولیسو لیکي پیاوړي دي او د رشوت او د سوء استفادې مخه ترې لوړې کچې پورې نیول شوی ده او وسدی رهبری کوشش کوي چې دې مخه هم نور ونیسي.
څلور نیم بجې شوې دي. له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو دوو هلیکوپټرو پیلوټان نیولي چې د ارګ او د دفاع د وزارت د ساحې شاوخوا یې د یوه کاندید تبلیغاتي پاڼې غورځولې وې. په کابل کې د امریکا سفارت افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نن په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي مبارزو په وروستۍ ورځ څلور کاندیدان شاه محمود پوپل، ډاکټر نصیر انیس، محمد یاسین صفای او حکیم تورسند جمهور رئیس حامد کرزی په ګټه د خپلې کاندیدای تیر شول. د پاکستان پولیس وايي پېښور ته نږدې په چارسده کې په نن انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږتنه وژل شوي دي. او د ایران قضایی قوه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼه اعتماد ملي چې په انتخاباتو کې د یو ناکامه کاندید مهدي کروبی په مشرۍ فعالیت کوي بنده کړه.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. په ایران کې پرون 25 کسان چې ویل کېږي د جون میاشتې د 12 منټې په نارامیو کې لاس درلود په تهران کې انقلابي محکمې ته حاضر شول. په دغو کسانو کې تر انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په بهیر کې په سلګونو کسان ونیول شول. د ازادي راډیو خبري څنګه په داړې او رپورت چمتو کړی دی چې مهم ټکی یې صالحه ساغزی خالقي وړاندې کوي.
د نړیوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو انتقادونو او د بندیانو په وړاندې د زور زیاتي له تورونو سره سره پرون په ایران کې د دریم ځل لپاره د یو شمیر اعتراض کوونکو ډله ییزه محاکمه پیل شوه چې په دغه هیواد کې د جون په 12مه د ولسمشرۍ تر لانجمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالو او د هغو په هڅولو تورن دي. د ایران خبری رسنیو وویل د اعتراض کوونکو او د ایران د حکومت مخالفانو وروستۍ ډله پرون په تهران کې محکمې ته حاضر شوه، خو خبری رسنیو د دغو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. د ارنا خبری آژانس راپور پر اساس دغه نیول شوي کسان د نظام پر راپرځولو، په غیر قانوني مظاهرو، د عامه شتمنیو په لوټولو او په مظاهرو کې په خپل لاس د لاسي بمونو په جوړولو تورن دي. د اعتراض کوونکو د محاکمې دریم پړاو مخالفانو او نړیوالو ټولنو پر دغه محکمې انتقاد کړي او هغه یو نمایشي محکمه بولي. شاوخوا یو سلو لسنه سیاسي فعالان، خبریالان او قانون پوهان تیرو دو محکمو ته حاضر شول چې د هغوی زیات شمیر د ایران د ملي امنیت پر ضد په اقدام تورن شوي دي. د نیول شویو کسانو مدافع وکیلانو او د حقوقي د کورنیو د ویناو پر اساس په سلهاو تنه د ایران په زندانونو کې پراته دي چې لا نه دي تورن شوي. مخالفو مشرانو ویلي یو شمیر نیول شوي کسان په زندانونو کې وهل ټکول کیږي او حتی جنسي تیری هم پرې شوي دي. د هغه ادعا ده چې د ایران حکومت یې ردوي. نسرین ستوده چې د ژورنالیست او د اصلاح غوښتونکو د ملاتړي عیسا سهرخیز مدافع وکیل ده وایي خبریالان د بند په محل وهل ټکول کیږي. میرمن ستوده د ازادۍ رادیو د فارسی څانګې رادیو فردا ته وویل سهرخیز په زندان کې له نورو جلا ساتل کیده.
ایشون به من اظهار کردن که در زمان بازداشت
دوی حق ما ته وویل چې په زندان کې دومره سخت وهل او ټکول شوی دی چې حتی غاښونه یې مات شوي او د غاښونو د ماتېدو سربیره چې د لاس په لمس کولو هم د تشخیص ور دي. دته د هر ډول روغتیایي اسانتیاو له برابرولو ډډه شوې او له یوې میاشتې راهیسې هیڅ ډول تور هم نه دی پرې لګېدلی، چې د قانون پر اساس لږ تر لږه او بله فاصله باید پر یوه تورن له نیول کېدو 24 ساعته وروسته تور ولګول شي.
ساعت باید نسبت به متهم پس از بازداشت تفهیم اتهام صورت بگیره.
سلګونه کسان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې محمود احمدی نژاد پکې بریالی اعلان شو، سړکونو ته راووتل او په دغو تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول. د رسمي ارقامو پر اساس د دغو مظاهرو په تور 3000 کسان نیول شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات دراتونکو پنځشنبه پر ستر سره کیږي. ټاکل شوی د چپټه کنه نیټه به ټول هیواد کې د جمهوری ریاست او د غرض دولتي شوراګانو لپاره انتخابات یو ځای تر سره شي. د انتخاباتو لپاره یو جدي مسأله لا اوس هم امنیت ګڼل کیږي. د امنیت د خرابوالي له وجې په ځینو ولایتونو کې خزینه کاندیدان مجبور شوي چې د نارینهو په څیر کړوړ تر سره کړي. دا چې څنګه د فرشتي جلال زی رپورت کې ورو
د غرنی افغانستان د ډیلری پرتی سیمې د یشمیر نورو مخاورو کسانو په شان چې د ولایتي شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي او خپل ځانو ته کمپاینونه کوي، میرمن حقمینه هم هر سهار لنګوټه وټړي، ټوپک غاړي ته واچوي او له خلکو سره د خبرو لپاره ووزي. کچېری څوک میرمن حقمینه وویني تر څو چې خبرې نه وکړي نه پوهیږي چې دا څه ده. یوازې کې څوک لنګوټه ته ډیر دقت وکړي ښکار کیږي چې سر یې په نکریزو سور کړي او د ورشتانو یو یو سورتار معلومیږي. دا لکه د سیمینور کاندیدان د خلکو په مجلسونو کې حاضریږي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره مشورې ورکوي. میرمن حقمینه په قوم تړی ده او څو کاله وړاندې چې د کلی خلکو مشتی ور په غاړه کړي، هم د نارینه کالی اغوندي او هم وسله ګرځوي. میرمن حقمینه ولی د نارینه کالی اغوندي او لنګوټه تړي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په خوست کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په سیمه کې موجودو امنیتي ستونزو ته په توجه دا کار کوي، په خاصه توګه اوس چې له خوست څخه ځان ولایتي شورا ته کاندید کړي.
زه خجای وکمینه د پکیرلالی د تڼۍ اوسیدونکو د درګي ولسوالۍ نه یم، ولایتي شورا ته مستقله کاندیدا یم.
تاسو دا تصمیم په خپل نیولې چې ولایتي شورا ته ځان کاندید کئ او کچا هڅولې چې تاسو ولایتي شورا ته کاندید شئ؟
زه په خپل مې دغه وکړو او څنګه څه خلک ورته وې د غریبونه کزنانه یا چې په دې کې مشکل جوړ وي، اگر ته وې چې می خو مخ کې ولې نه کاندیدون ته دی، خو یا به مخ نه ویل دی یا به کیم کومک نه وی وسره شوای دی سره ته زونه رګه چې زکه چې هر ځکه په سړی کا ګرځدای شي په خزه کا ګرځدای شي می غختنه د حکومت نه کړای شي او د رعایت نه کړای شي.
تاسو چې زګورم نارینه لباس هم په تندې دې دې لته ده
نارینه جمع خرچ ته خوان ورکوي، ځکه چې ما خپل دا وختل چې په نارینه لباس کې هر ځې تطلای شم کور کړای شم. زنانه خپکیږي په زنه کورندې او ما وړه د سړی کور ډیر کړای دی.
ولودنه لري؟
نه 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 هیڅ ودم نه دی کړای.
تاسو ولایتي شورا ته مستقله کاندید یاستئ، څومره ډاډه چې تاسو په دې ټاکنو کې بریالي شئ؟
سل په سل کې مو ته خو ډېر غدای ډېر کن پنه مې چلولې دي او په کوچونه په ورژلا په خپل ترې سیمه کې خو یو سیمه مون نه پته نه دو د سې پیونی مې نه اسه چې هغه خپل ځنه کاندیدون ډېر دي او مو ته ای بودره د خیر خو دا غدا سیمه ته دی ته پته وي او په داسې غرانه سیمه کې لري زیه کې مخپل کن پاین روند خپل کن پاین ته چلوي د ستون مې ډېر دي او وځه خیر په دو د وریالي نغه مرته هیڅ خامه خا انسان دی یو نه پرجکشي کیما خسراس یو نوم جکشي ته به زیته نه سي.
کوم ستونز تاسو د کمپاین په وړاندې پرتی دي؟
ستونز خو په اطراف کې زی په زیلر شتا کا صبر یا زوري میدان یا د سې په دالیاره کې مانګاله د مساخل د سلر لرزی کې ګلون خو نو سیمه کې په دا کې خامه خاصی زشتا خو په خوش ولایت کې حکومت خپل وکړو لګ د خپل را کوشش وکړو چې نه پر ډیر کو اسکر ډیر کو امن ونسي او دا سه په ځکه یاونسي ولر ستینځه خو ډیر شتا نه خو دا ستینځه خو هر سړی سره دوه خیا چې کارځینار نیولې تر اخیری اسکر پر ای ودر وای مختدس سینزشتا
بلند تو گرا تو ویس چی چه فکر کوای آیا پا خوز کی با دیولوس مشرای او ولیتی شورا گلو تکنی پا عادلانه توگا و پا شفاف توگا تر سرشی
دست دو چه ولی بنشی تر سر خوز زن ستونزشتا زن زکا ستونزشتا چه زن دست پا خوز که نپر دی پا نمنیکنه که چه اما مرینی خپلوان دی اما مرینی خپل دی آقا تا دیر اغا دره سل پسل که متدای شکایتی نرولی دی که آقا شکایتی نوشی یا دست آقا وشی چه خپل ورای دیر اوی و درغلی وشی درغلی تا پاملرن اوانشی کمینا به جک شی بیا به مزایره و کو بیا به دامانانا نگوشی کمیسون دبتر خپل یا نما در دبتر که چه خپل دست کسی دست مامورین تا لکپک ریزونس رو کو چه درغلی وانشی حکومت دست نپر وچکی چه آقا ایور پا گاتا وی خپل کار تا خپل رای وکرائی بیا که خپل رای کراولا دست وکرائی چه مامورین تا نظار وکی
ساسو پیغام خلکو تا سده
پیغام خو مو داغ دای چمرا دای پا خپل داغ خلق نمیلاغو وچه وی رای وکرائی وی آقا دیر گاتا دو بیا بل پیغام داغ دای چه دیر هربکی یا خپل کوم یا خپل کلای هر سرای کوم لری هر سرای وکیل لری یه دیتا دیر پا ملرنه وکی آقا دای پا گاتا دای پا تو نای ندای دای دا پورا گاتا داغ دو چه رای اپکیر که پری نگ دی و نر پا خزای و استعمال وی چه
پا خوست که دا ولایتی شورا لکندی دی میرمن حقمین سر چه دا ناری نف جامع که خپل انتخاباتی مبارزه پرمخ بی دا ازادی راژیو دا خبریال لنده مرکوه تاکل سوی ده چی ده پنجشنبه پورز ده ولایتی شوراګانو انتخابات ده جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای تر سره سی لشترجه دریسا او پینزوس شوزو ده ولایتی شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې زیات او ښځینه کاندیدانو ته تهدیدونه سوي چې له کاندیدۍ تیر سي او یای لشترجه د هغوی انتخاباتي مبارزې کمرنګي کړي دي په کندهار کې د ښځو د ریاست په شوریدلي دیوال یو لوی پوستر لیدل کیږي چې یوه ښځه د کور د کړکۍ شاته ښکاره کوي د پوستر لاندې لیکل سوي په یوویشتمه پیړۍ کې لا هم ښځه یا د کور یا د ګور بلل کیږي په دې ودانۍ کې د کندهار د ښځو چارو رئیسه رونا ترین یو شمېر نورو ښځو ته د انتخاباتو په ورځ په انتخاباتي حوزو کې د کار کولو روزنه ورکوي میرمن ترین چې سر تر پایه ځان په توره برقه کې پیچلی وای دا ښځې به یوازې د کندهار ښار په ساحه کې د ښځینه رایه ورکوونکو په مرکزونو کې معذفي وي د دې په وینا ښځینه کارکوونکي د امنیت د خرابوالي په خاطر د انتخاباتو په ورځ جنوبي سیمو ته نسي تلی د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو لپاره امنیت له جدي مسئلو څخه دی دا یوازې د خوست تڼیو قومي مشره او د خوست ولایتي شورا ته کاندیده میرمن حقمینه نه ده چې د امنیت له وجې له ستونزو سره مخامخ ده بلکې یو شمېر نورې ښځینه کاندیدانې هم د وسلې پورته کولو ته اړ سوي دي نات بیبي عمري هغه 45 کلنه خوستۍ میرمن ده چې د کورنۍ زیات غړي وژل سوي دی هم د میرمن حقمینې په څیر ځان د خوست ولایتي شورا ته کاندید کړی خو خپله وسله نه ګرځوي بلکې له دې سره مسلح زوی خاوند او د ملي پولیسو یو افسر د امنیت ټینګولو لپاره ملګری وي میرمن نات بیبي فرانس پرس اژانس ته ویلي په افغانستان کې وضعیت ډېر حساس دی که مبارزه ونه کړو هیواد سقوط کوي دا وایي هیله لري چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې امنیت ټینګ وي د ښځو حقوق به تامین وي په داسې حال کې چې خپله هیڅکله ښوونځي ته نه ده تللی او لوستې نه دی کړی دا وایي یو هدف یې د داسې افغانستان د رامنځته کېدو لپاره کار کول دي چې د ښځو په منځ کې د بېسوادۍ اندازه ډېره ټیټوي میرمن نات بیبي وای د دې لپاره چې ښځه ده زیاته تهدیدېږي ځکه داسې باور موجود ده چې ښځه باید کار ونه کړي په خاص ډول په حکومت کې دا وایي هغو ښځو ته چې کار کوي زیات ګواښونه ورکول کیږي میرمن نات بیبي وسلوالو طالبانو ته وایي چې تعلیم د ښځو او نارینهو مساوي حق دی دا وایي حتی تر اوسه په خپله کورنۍ کې له مخالفتونو سره مخامخ ده او ځینې خپلوان یې حتی کله چې دا د ټلویزیون په پرده راڅرګندېږي له غوسې خپل ټلویزیونونه بندوي دا د خپلې دې مبارزې په لاره کې د قربانیو داسې یادونه کوي تر اوسه دوه لیورونه وژل سوي او د دې د همدې مبارزې په خاطر د خاوند او خوري پښې په یوه چاودنه کې غوڅ سوي د ځان په 2015 کال کې هم کاندید کړی و او وایي له هغې لحظې وروسته بیا تر اوسه د مرګ تهدیدونه ورته کیږي خو دا لا هم خپلې مبارزې ته متحده ده وایي موږ په وسلوال تشدد کې راګیر یو خو هغه کار چې ما پیل کړی هغه به ترسره کوم فرانس پرس خبریال لیکي د دې مرکې په وخت د میرمن عمري مصالح زوی له هغې سره ولاړو دا وایي د انتخاباتي کمپاین په برخه کې ستونزې لري مثلا ورور یې ورته ویلي چې د دې کلي ته به خپل پوسترونه نه ورلیږي ځکه که چیرې د کلي څوک د دې په اړه منفي تبصره وکړي بیا مجبور دی چې هغه سړی به وژني
د خوست د ولایتي شورا د کاندید میرمن عمری خاوند او زوی هر ځای د امنیت لپاره ورسره وي. فرانس پرس اژانس لیکي میرمن عمری بختوره ده ځکه خاوند یې ملاتړ کوي او زوی په دې لاره کې ملګری دی. خو آیا دا امتیاز د نور افغان ښځو لپاره سته؟ د خوست تڼیو د ولسوالۍ قومي مشره او ولایتي شورا ته کاندیده میرمن حقمینه باور لري چې افغان ښځې ته یا هیڅ او یا هم ډیر کم حق ورکول سوی. دا وایي دلته د ښځې او نارینه ډیر فرق دی. نارینه هره خبره کولی سي خو د ښځې ږغ تل ځپل کیږي. د میرمن حقمینې په باور خلک باید دې ته ونه ګوري چې کاندید نر دی او که ښځه. اوس باید د رایې ورکولو په وخت دې ته فکر وکړي چې د دې خوار وطن خلکو ته څوک ښه خدمت کولی سي.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو. زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
درنو دوستانو سلام او ستاسې د سوکالۍ په هیله. پر دې پروګرام ته د یو اونۍ واوخته او مخته تر دې چې د هیواد د ایبې بلې سیمې په اړه هغه معلومات وړاندې کړو چې د همدې پروګرام له یو مینهوال څخه مو ترلاسه کړي دي. له هغو دوستانو او درنو اورېدونکو هم مننه کوم چې له دغه پروګرام سره یې مینه څرګنده کړې، لیکونه یې راستولي او پیغامونه یې ثبت کړي دي. موږ به د هر هغه دوست لیک چې د خپلو سیمو په اړه یې هر اړخیز معلومات پکې رالیږلي خپور کړو او همداراز په پیغام ثبتوونکي ماشین کې له موږ سره ستاسې ثبت شوي پیغامونه هم شته چې د وار په رارسېدو سره به له تاسې سره تماس ونیسو او ستاسو د سیمې په اړه به درسره وغږیږو. ستاسې د ټولو دوستانو کورونه دې آباد وي. اونۍ د نورستان د کمدیش ولسوالۍ په کمدیش کلی کې وو او نن له دغه ختیځ ولایت څخه د شمال په لور حرکت کوو او د سرپل ولایت په خانقای ملکی کلی کې زما سیمه زما مینه د پروګرام له مینهوال او زموږ له خبریال سره د څو شیبو لپاره تم کیږو. زموږ دغه اوریدونکی بسم الله نومیږي. د خپل کلی په اړه ډیر په زړه پورې معلومات راکوي او هڅه کوي چې د هر اړخیز معلومات په همدې پروګرام کې له تاسو سره شریک کړو. زمن د خبرونه ملما بسم الله وایي چې د دوی کله د شبرغان او سرپل ولایتونو ترمنځ پروت ده او یو لوی سیند هم پرې تیریږي. نوموړی د خپل کلي شاوخوا پرتو ګاونډیانو او د دې کلي د وجې تصمیم په اړه هم څرګندونه لري.
زموږ کلی تقریبا 14 کیلومتره د شمال لور ته پروت دی او هغه سړک چې سرپل شبرغان سره وصلې یو کیلومتر د ختیځ خواته دا سړک ته واقع دی. د زمر د کلی په شاوخوا کې د خپل د سرپل روز چې د سرپل څخه سرچمنه سيزي او شکران ته د دوه ولایتونو ځکه خړوي نو دا سن هم زمر د کلی په منځ کې تر سوې دي او شکران وخت لاندې دي. زمر کلی لکه څنګه مخکې مو وویل چې د سرپل او شکران په منځ کې دي او د ختیځ وخوا ته یا څو کلی نور دي چې هغه په قوم د پنامه د بلوسي یادیږي. د لویدیځ وخوا ته دشت دی تقریبا موږ د کلنه 2 کیلومتر فاصله لري چې ټوله دا غونډې ودشت دي. بس پرلی کې ډېر شستر سمځي کېږي واښو شده ریدي ګلانو نور ګلان شنه کېږي. مالدار خپل رمې ټولې بیا خواته او خپل کېږدي وړي حالت یې درې خپل درې میاشتې سپرلی تر جوزا پورې حالت په برلی د مینې په نامه مشهوره ده. حالت خپل معلومه ساتي او سپرلی خلاص کړي بېرته دې خواته راځي. نور شته دې خواته باغونه په شي کې دي. مخکې له انقلاب ډېر ښه باغونه وه، د پښتانو باغونه وه، د زردالو شفتالو دا باغونه ډېر پشي کړل. خو متاسفانه چې جنګ جګړې سو د درې لسیزې ټول شعرانه واخیستې.
ښاغلي بسم الله وویل چې د دوی د کلي خلک دوه مینه لري په دې معنا چې په پسرلي او اوړي کې په دوو ځایونو کې اوسېږي. د خانقای ملکی د خلکو د دغو دوو جلا جلا مینو په اړه به هم د نوموړي معلومات واورو.
مش دوی مینه لري، یو د پسرلي مینه د پسرلي په نامه یادېږي، بله هوا چې په ژمي کې مالدار خپلې رمې ټولې دلی راولي او سپرلی چې سو سپرلی ته ځې ودا دښته غونډۍ چې مخکې مې ورته وویل هلته چې خپله درې میاشتې ژوند هله تېرېږي د مالو سره بیا دا زګي چې خلاص بیا یو بل هلبان ورته وایي په نامه د کویسانه د سرپل دی پخوا به زموږ پلرو قصه کولو په نامه د لوی صاحبانو کوچنی صاحبان ها خواته به تلل څلوېښت شپې په کویسان کې سون چې دلته واښه خلاصېږي بیا څلوېښت به جوزا بیا د صاحبان ته ځي څلوېښت شپې خپلې رمې هغه خواته بیا بیا مې د هغې خو برته راویستلې بیا وینو دا چې دو بوی به درغلی د دوه فصله د ژمي سره دلې به په دا کلي کې تېرول خاشه او خپل ازغان به ټول د مځکې تاوندي به سرپل کړه بیا به چې جمعې دلې تر کې سپرلې موسم ته برته به سپرلې مینې ته کړه
د خانقای ملکی د کلی اوسیدونکو په پسلی او دوبی کې ځانته د اوسیدو جلا ځایونه لري چې ډیر زر کوچیان له خپلو رمو سره د غو ځانګړو سرځایونو ته ځي. ښاغلی بسم الله وایي په خانقای ملکی کلی کې خلک په کرنه بوختي خو یو وخت ښه ډیر څاروي هم درلودل چې څو کلونه وړاندې له ډیرو کسانو څخه زورمندانو مالونه واخیستل او اوس د پخوا په پرتله په دې سیمه کې مالداري کمه ده. نوموړی د سرپل ولایت د خانقای ملکی د کلی د کرنې په اړه داسې وایي.
زمر په کلی په دامه تخو کې خو زیاتره د امام ځکه د للمی او يم ځکه هم څه خو هغه په دوه څه دوه مشکلات خو زیاتره غنم کرل کېږي دلته جواری وربشې ماش نخوت نو بیا پالیزون هم کېږي پالیزون دایمه پالیزون چینوانی دی خټکیری کنجتی دایمه کرل کېږي پخته کله نا کله چې کال مشکالی کرل کېږي نو زموږ د کلی بس دغه پیداوار دی. زموږ د کلو کسبکار د خلکو دا دی چې په مجموعي کدرتو هم د افغانستان 80% زراعت دی. اوس موږ د هم دغه کسبکار د دیخاني و زراعت دی او په دغه باندې خپل ژوند تېرو. مالداري نشته، مالداري هم فعلا ډېره کمه ده. لري هر څوک لري یو دېرش څلوېښت پنځوس بعضې د سل دانې لري، خو په څنګه چې پخوا موږ رمې درغوښتلې هر یو به یوه رمه درغوښتل هغه شوق علاقه به اوس نشته. یو خو دغه څړځایونه هم راڅخه نیولي دي زمانه چې تر اوسه هم په هوا کې دي. حتی زه خپل ورځ ولاړم، دا موږ سپرلي مینه یا زموږ د پلان منتخب شو و نور ځای ته وکتل واښه ډېر لږ و. دې منتخب ته وکتل تر زنګانه پورې واښه و. بیا مول د دې علت څه شته؟ ول علت یې دا دی چې یو قومندان یې د هغه په لاس کې ده، نو هغه د چا یو بودم نه پرېږدي چې خواته ور وسرکي. بس ټوله د هغه قوره خپلې ده. نو دا زموږ خپله منطقه عمر د هغه نه درغوښتل، دا اجازه هم نه درغوښتل چې قدم کښېږدو. نو په دا خاطر هم خلک لیواله نه دي چې مالداري وکړي. مالداري هم په دا انقلاب کې جنګو هر څه مونږ نه واخیستل. داسې وختونه راغله چې چا به زر میږې درغوښتلې، به سل دوه سوه پنځه سوه نفر به پسې راغله، ټولې به ځینې بوتلې دی، به داسې ورته ولاړ وو او ورته کتل. نو په دې خاطر خلک ډېر ناامیده شي.
د سرپل ولایت د خانقای ملکی د کلی اوسیدونکو له لاسي صنعت او ګلدوزۍ سره هم ډیره مینه لري او د خپل کورونو ډیر شایان په ګلونو مزاینه کوي. همدارس د کمیسونو پر غاړه هم ګلدوزۍ خوښوي چې د سیمې ډیر خلک په دې کار بوخت دي او له دې لارې د خپل ژوند اړتیاوې برابروي. د خانقای ملکی د کلی اوسیدونکو له یو بل سره ډېر ښه اړیکې لري او د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک دي. د کلی ټول نارینه په اخترونو کې د سیمې په یو لوی جماعت کې سره راټولېږي چې عیدګاه نومېږي او د اختر تر لمانځه وروسته هغه ډول ډول خواړه هم په ګډه خوري چې له هر کور څخه د اختر د لمونځ کوونکو لپاره راستول شوي وي. په داسې حال کې چې بسم الله په خپل کلی کې د خلکو له دغه دود څخه ډېره خوښي څرګندوي، خو د خپلې سیمې د ځینو داسې دودونو یادونه هم کوي چې ډېرې ځوروي او هیله مند چې دا ډول دستورونه له منځه لاړ شي، لکه بدل او یا په کوچنیوالي کې د نجلۍ او هلک په نوم کول. ښاغلی بسم الله له هغو کورنیو څخه چې دا ډول ناوړه دستورونه لا هم پکې دود دي غواړي چې د خپلو اولادونو له ژوند او راتلونکي سره لوبې ونه کړي، ځکه د نوموړي په باور له دې کار سره د هلک او نجلۍ راتلونکی ژوند ډیر ځل تر پای تریخوي.
د موږ خپل کله کوم څه ځای چې ما خپل لیدلې زو دې نتیجې ته رسیدلم چې دا بدلی یا مخې ډیر یو بد تاثیر ورونی کوي. ولې چې یو خو زموږ د دانش سطح ټیټه ده چې مکتبونه مونږ دروښتل انقلاب و بل کم کور کې چې یو خپګان پیدا سي شای چې د انجلی او د الک په منځ کې یا کوم مشکل نه خو د خوښ و د مجرد ما باندې کوم مشکل نه هلته چې مشکل پیدا سي دلته پر دابلې بیچاره باندې هم د خوښ خو سر خلوزي ته وایي چې زموږ لران د پازاب نه ته و وه یا وې ټکوي یا پر دې باندې فشار او چې تر څو هلته وضعیت ښه سي خو هلته وضعیت هم نشه کې ځاګه تر دې خراب سي. په دې ما باندې کې پر دې بیچاره باندې ظلم کیږي و دې سره تر سره چې بل اخر یا طلاق سره اخلي یا دا واه ته شړیا و دې خپل لور راولې ډېر بدبختي ما باندې کې راځي خو به تر دا د بدلې دوه څخه یا د مخې څخه خلق داډه وکي ولې چې خپل لور ورکي او ولور باندې ورکي یا چې په نکاح کې دبل بیگانه لور وکي نو دا به زم ما په نظر سره ډېر خوشاله ژوند در دوار یو ډېر تاریخ حقیقت درته وی وایم زیاتره دا سوي دی و موږ خپل کلی کې دا سوي دی چې بل اخر دا سوي ودی ته رسیدلې دی چې خپل شزه لکړې ده د بل شې سره زواج کړې دی هغه سره تشدل تل او د انجلې تر اوس پرې دی پېښه ده چې په غمو کې تر نن حاله پرې سوځي و بیا هم زه خپل لاس پرېږدم خو مشران او خپل لویان څخه دا غواړم چې دا کوچنیوالی باندې دا کار نه کېږي. امکان ډېر شته اوس چې دا هماغه لوسي همدا لوسي په زړه کې په کوچنیوالی خو انسان چې لویږي داسې رشد کوي هر شی رشد کوي فکر مغزي هر شی امکان شته چې هلک درس ویلی تحصیل کړې نجلۍ بې سواد نجلۍ تحصیل کړې هلک بې سواد یا امکان ډېر د دې ستا چې موږ په کلی کې هم پېښته وي هلک په مخدره مواد متاثر وي برته انجام ډېر یو خراب یو بد تاثیر ورباندې کوي. زه غواړم چې دا کار ونیسي.
بل موضوع چې ښاغلی بسم الله په افغانستان کې د لمزه تلو غوښتنه کوي هغه د ولور موضوع ده. دی هم لکه د ډیرو ځوانانو په څیر هیله مند چې افغان مقامات او سیمه ییز مشران د ځوانانو له اوږو د ولور دغه دروند پیټه سپک کړي. دی وایي
د نورو خوشیو کې هم بس ده نو څنګه چې واده سي غواړي چې څوک کوزه ورته کوي دلته بیا هم سپینجرې د مخې ټولېږي او مرکه ورته هستي یا جرګه ورته هستي د نجلۍ و پلار ته نو بیا هغه خپل رضایت سره شي په دې کې موافقه سره کوي او انجلۍ و دی الګ ته نکاح ورکوي. خو دلته څو رسم رواج دی خو د بدلې د مخې چې مل ورته مخې وایي دا مخې رسم رواج دی بل ولور په دې شرایطو کې په دې وخت کې سره چې ورته ګوري ولور بخي ډېر ځوانانو چې بخیره جوړي او زیاتره ولورونه قیمت فن مثال یو انجلۍ چې څوک یې داسې 15 لکه 14 لکه هم تر 10 لکه روپۍ پورې هم ولور دی نو دا مجبور دی که څوک مځکه ولري خپل مځکه به خرڅوي که څوک مځکه ونه لري چې کله کوزه وکړه نو بیا به د ایران او پاکستان یا د بل کشور په لوري سفر کوي تر څو چې دا 14 لکه یا 10 لکه روپۍ برابرې نو بیا به دا خپل واده کوي. دا نه ته هضم شو کړو کې دا څوک کلی چې دلته نور زیاتره پښتانه نور هم دلی پرتې خو په دغه مت خو کې پراسم کې مکمل دا رسم رواج اثر کوي.
قدر منو دوستانو د خانقای ملکی د کلی په اړه مو معلومات واوریدل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هر اړخیز معلومات په همدې یو پروګرام کې درته وړاندې کړو. خو ښاغلی بسم الله د خپل کلی په هکله تقریبا یو ساعت معلومات راکړي ول چې موږ مهم ټکي ترې واخیستل خو بیا مو هم ونه کړای شول چې په یو پروګرام کې ځای کړو. له دې امله اړ یو چې پاتې برخه یې راتلونکي پروګرام ته پرېږدو او په همدې کلی کې پتم شو. که تاسو هم غواړئ چې خپلې سیمې کلی او بانډې راوپیژنئ نو دا خبرتیا واورئ او په خپلو معلوماتو کې دا ټکي مه هېروئ.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژنئ.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژنئ.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژنئ.
د ازادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نورو ته ورواوړئ.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره وپیژنئ.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورو ته ور وپیژنئ.
اوس مو چې دا خبرتیا واوریده نو موږ به تاسو ته خپل پته هم ووایو چې په کوم ادرس خپل لیکونه راوستوي. د ادرسونو له اعلانولو سره سم تاسو تر بلې اونۍ په پاک الله سپارم او زموږ پته دادی.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1 او د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې 3.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو